قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي په یوه کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلې ده. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناهغوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالره ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي دا هغه پناهغوښتونکي دي چې د چکړو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناهغوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناهغوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلیمتر پورې وي. همدارز د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاوري دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې باید د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې 3 کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د ویشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورښتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار ښاروال یی چرک سوتریک د بحران له ډلې سره غونډه وکړه، ځکه چې په اودیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دو هغه جشنونه هم ځنډول شوي چې د اونۍ د پای لپاره پلان شوي وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورښتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستیال وای د سوار لسلکه افغان جنو څوکي خالي دي. په خپل افغان جنیز د کوونکی بیا وای
موږ د لیکانو غند حق لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوي بندیزونه لګول شوي. په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپي نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي.
اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی.
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې. ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زموږ خپلې میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روغتون جوړ کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکنډي ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلې د دایکنډي غور پر لارې د ناپیژاندو واستوالو په برید کې لشتر لږه څوار لس ملکیان وشل شوي دي. په دې برید کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر دور ټپیان دي. د موضوع جزئیات واوري.
په دایکنډي کې سیمه ایزې سرچینې وایي ناپیژاندو واستوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې. د دایکنډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي.
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو. څلور کسان ورته کمی نیولی وو، پر دوی یې ډزې وکړې. څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي.
د ده په وینا ټول قربانیان د قریودال کلي اوسیدونکي دي. په همدې حال کې د دایکنډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنونکې پیښه ده.
تر دې دمه موږ ته د ځایي خلکو د راکړل سوو باوري راپورونو له مخې له بده مرغه څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو حالت نازک دی. له بده مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناکې پیښې سوي دي.
د پنشن می په مبشین د دې وسلوالي حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې. د دایکنډي سیمه ایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي، خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیعه وګړي په نښه کېږي د داعش د خراسان ولایت څانګه داخله ګڼل کېږي.
د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرستیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1,000,000 نجونو څوکۍ تشې دي. هغه پرون پنجشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاس وانخلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمه پورې د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد یې د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي.
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او عالي لیسې وتړلې او په 1400 لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره له کورنیو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
د وژي اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې ښوونیز کال پرته له دې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړل سي پیل شو. یوازې هلکانو ته د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستې وي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې وه چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال طبیعت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سږکال یو بیا د ورځ داسې مهال راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي، سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوي دي. دوی زیاتوي چې له دې عملی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډوال دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي وو، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ شوي دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی، په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوي دي، هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی په نوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هېواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د سترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وکی په شلمه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ویل کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد راتلونکي ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا یې دې سره به افغانستان د پرمختګ، آبادۍ او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندي ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروفه وي. دا یوه فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یوه ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپله د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډېر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې تر څنګ دوه نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیونه ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېره مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمینه برابره شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي کله به خواده دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانه یو دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې لدی ورسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسي بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشونو کې تغییر راولي. د افغانستان په اوسني سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، کو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي، د افغانستان په اړه باندې خو کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لاره هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزې تړنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د یوه ښوونځي پر انګړ چې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي په انګړ چې بې کوره سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په یوه حمله کې 14 کسان ووژل سول. په وژل سوو کې شپږ تنه یې د ملګرو ملتونو کارکوونکي و چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکیه الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړي دي. دغه کس تېره اونۍ په اشغال سوې لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې مهال خلکو ته مرجوبله واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ووژل سول چې نونس یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دوی نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي، د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر 2,300,000 ته رسېږي، 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابدی سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوې استفاده کیږي. د هغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوخی مڼې خوخی خربوزه خوخی نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغنه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي یو غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو. د افغانستان خسته میوه د ټول افغانان خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او آلوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغې اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې، او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثر خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي، چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوې موجودی خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا په دې معنی نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخکې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بار وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه اویا زره ډالر لګښ شوی او هدف یې د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلي په سیمه کې د یو بهر میشت افغان د خوا د ولکه اویا زره امریکایي ډالرو په لګښت یو دوه ویشت بستري زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړوونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم دلاسه اوس خو د مور او ماشوم دی، دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دی تر څنګ ورو ورو د دې د وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګه ورکه زیاتیږي.
د سیموال په وینا په ځاځیاریوب کې چې له دې مخکې ځانګړی زیږنتون نه و، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نورو ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ و. د ځاځیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
ځاځیاریوب
ولسوالی کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیر لوړه وو او د ورته ډیره شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسری روختون جوړ شو، روختون یقینا جوړ شو ډیر فاصله عمرانه وسایل سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسری طبي وسایل ته کوشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې کلی وي خو د یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري. ترسنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریو بیا بل اوسیدونکي محمد قاسم صالح وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریو بل سونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده، که هغه ډاکتران دي او بالخصوص که ډاکتران دي زیږندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیږندون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم